السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس او دلته په پراګ کې د سحر اوو بجې شوې دي. نن د نهه ورځ او د 2011 کال د اکتوبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې بعد د پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورټونه واوري، خو اول اسرار عالم مومن د خبرونو سره.
اول دو مهم خبرونه لنډیز. نن سهار د بلوچستان په کوټه کې ناڅرګنده وسلوالو 12,000 ګان په ډزو وژلې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن د هند په دوه ورځني سفر نوی ډیلی ته روانېږي، او د بشري حقونو کارکوونکي وایي د شام پوځ په تیرو درې ورځو کې 300 کسان قید کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په کوټه کې ناڅرګنده وسلوالو په یو بس ډزې کړې دي چې پکې 12,000 ګان وژل شوي دي او اته نور جوبل دي. د شالکوټو پولیس سټېشن ایس ایچ او ریاض مشالیو ته ویلي دا پیښه نن سهار هغه وخت رامخته شوه کله چې د کوټې په اختر آباد سیمه کې د یو ګاډي څخه وسلوال راکوشو او په یو ځایي بس یې ډزې شروع کړې. د دوی په وینا په پیښه کې وژل شوي ټول کسان د هزارې قبیلې شیا فرقې سره تعلق لري. دا بس د کریانی روډ څخه د هزارګنجي په لور روان وو. بلخوا د کوټې سی سي پی او تر مخه په ګاډي کې شاوخوا 1.5 کسان سپاره وو. د پیښې وروسته امنیتي سرتېرو سیمه په خپل ولقه کې اخیستې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن د هند په دوه ورځني سفر نوی ډیلی ته روانېږي. د افغان ولسمشر حامد کرزي مرستیال ویاند حامد علمی مشالیو سره په خپلو خبرو کې ویلي ولسمشر نن د یو پلاوي په مشرۍ هندوستان ته روان دی. ولسمشر به نن د هند نورو چارواکو ترڅنګ د هندي وزیر اعظم منموهن سنگ سره هم لیده کاته کوي. ښاغلي حامد علمی زیاته کړه په دې سفر کې به دوه معاهدې هم کیږي.
او سبا د افغانستان اسلامي جمهور رئیس هغه غونډه کې ګډون کوي چې د هندوستان د پوهانو، سیاستمدارانو، ژورنالیستانو او د مدني ټولنې استازو څخه جوړ شوی دی. هلته به وینا کوي. خب موږ غواړو چې هندوستان د توریزم پزت کوم مبارزه چې موږ ورته وو په دې کې موږ سره مسلو کې ستاسو په منطقه کې په افغانستان کې په دې زموږ په هیوادونو کې سوله راشي.
ولسمشر حامد کرزي بیگا په خپل ټلویزیوني وینا کې ویلي وو دوی پلان لري چې د ملک نوې امنیتي ستراتیژي جوړولو لپاره زر تر زره د مشرانو لوی جرګه راوبلي. د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د څرګندونې وروسته لدې مخې ته راغلي چې د نوموړي د امن استازي برهان الدین رباني د روانې میاشتې په 16 نیټه په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. افغان چارواکي وایي رباني حقاني ډلې د پاکستان په وینا وژلې او د نوموړي د وژنې پلان هم په کوټه کې تیار شوی وو. خو پرون د ګل پرزو د حقانی ډلې مشر بی بی سی ته ویلي چې برهان الدین رباني هغوی نه دی وژلې. د خبر پښتونخوا سینیر وزیر بشیر احمد بلور ویلي دی په دې شرط به د وسلوالو ډلو سره خبرې کولی شي چې هغوی وسله وغورځوي او د حکومت واک ومني. پرون د صوبایي اسمبلۍ په غونډه کې بشیر احمد بلور ویلي د دې نه وړاندې هم هغوی د سوات طالبانو سره د مذاکراتو هڅه کړې وه، خو وسلوال بیا د شو پرېکړو نه پشا شو.
هلته دا مسلم خان دا محمود خان د دوی ټول ټاپ مستلک شو بغیر د فضلالله نه. دا ټول موږ ورته چې څه غواړي نظامیدر غواړي ورکو، شریعت غواړي ورکو، اګریمنټ اف ساینس شو. موږ ورسره خبرې لرې وکړلې، وی نه منل. بیا صوفي محمد صاحب سره موږ خبرې وکړلې. تاسو بیا ولیدل چې هغه ګراسي ګرون کې سو ویله پاکستان نه، نه د پاکستان حکومت منم، نه د دې آئین منم، نه سپریم کورټ منم.
یره دی چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د ټولو سیاسي جماعتونو په غونډه کې دا پریکړه شوې وه چې د ملک دننه به د خپلو خلکو سره خبرې کولی شي. د لیبیا د لنډمهاله حکومت پوځیان د لرې کړل شوي حکمران مومر قذافي په پلانی خار سرد کې پیشقدمي شروع کړې. دا یو له هغو اخیرو خارونو دی چېرته چې د مومر قذافي ملاتړ کوونکي پاتې دي. د رپورټونو له مخې د لنډمهاله حکومت پوځیان د تیرګل په ورځو د سرد ښار جنوبي ضلعه کوم چې د مومر قذافي د پلارني خارګوټي په توګه پیژندل کیږي نیولې ده. د رپورټونو له مخې د سرد ښار شاوخوا ته د څو اونو راهیسې د نښتو وروستو دغلته کې هغه خلک چې خپل کورونه یې نه دي پریښي او یا په جګړه کې ګیر دي د بشري وضع په اړه یې اندېښنې څرګندېږي. مومر قذافي چې د ترابلس څخه لرې کړی شوی ملاتړ کوونکي ملاتړ کوونکو یې اوس هم په سرد او بن ولید خارونو باندې خپل کنټرول ته دوام ورکړي. د لیبیا لنډمهاله حکمرانان وایي دوی غواړي خپلو چوکو ته تر هغې دوام ورکړي تر څو د ممر قذافي د ملاتړ کوونکو نه ټول خارګوټي آزاد کړي. د دوی په وینا د هغې وروسته او د الیکشن نه وړاندې به بیا نوې لنډمهاله حکومت جوړوي. د عراق امنیتي سرتیرو په امبار صوبه کې په یوه حکومتي ودانۍ د بمباري وروسته د یوې وسلوالې ډلې لخوا یرغمل کړی شوي کسان خوشي کړي دي. د دوران یو شمېر کسان وژل شوي دي. دا تر دې نه د معلومه چې دا کسان په وړومبي برید کې وژل شوي او یا د پوځ لخوا په ودانۍ د بمباري دوران وژل شوي دي. د بشري حقوقو کارکوونکي وایي د شام پوځ په تیرو درې ورځو کې درې سوه کسان خت کړي دي. یاچوی خان په دې وروستیو کې د سخت جګړې وروسته حکومتي پوځونو بیا خپل کنټرول کې اخیستی دی. د بشري حقوقو ځایي کارکوونکي وایي رستان خار د اتوار په ورځو حکومت خپل کنټرول کې اخیستی و. په خار کې اوس جګړه ولاړه ده. دوی وایي په دې کې په لسګونو کسان وژل شوي. د بشري حقوقو کارکوونکي زیاتوي په رستان کې د جګړې له وجې د شام پوځ د هغه سلګونو پوځانو خلاف جنګیږي چې له دوی څخه جدا شوي او د حکومت ضد هغه مظاهرچیانو سره ملګري شوي دي څوک چې صدر بشار الاسد د خپلې چوکۍ څخه لرې کول غواړي. او د یورو کارونکو هیوادونو د اقتصادي چارو وزیرانو مشر جین گلاډ جنکر باور ورکړی یونان چې قرضونو یې مخه نیولې ده د دیوالیه کېدو یا د یورو کرنسۍ پرېښودو هیڅ چانس یې نشته. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او کتلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د بلوچستان په کوټه کې نامعلومه وسلوالو د هزاره قبیلې دولس کسان وژلي دي. د صوبه خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو د حکومت نه غوښتنه کړې د امنیت مسلې دي په خبرو هواري کړي.
دوی وایي چې موږ خپل فوج چې کوم په مورچو کې جنگي موږ واپس راوړو، موږ خپل خلکو خلاف نه استعمالو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلی باید پاکستان په سیمه کې د امن پر راوستلو کې خپل رول ولوبوي او زیاتوي.
د پاکستان اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د سولې او امنیت د تامین په برخه کې له موږ سره همکاري نه ده کړې. چې زموږ لپاره د تاسف وړ خبره ده.
او د صوبه خیبر پښتونخوا حکومت د سیاسي ګوندونو یو غونډه کې د صوبې د بجلی په مسلو خبرې کړې دي.
نو چې څه وخت کې د اوبو ضرورت کم شي هغه حساب باندې جنریشن هم کم شي، نو هایډل جنریشن ډیر زیات کم شوی دی.
مشال سره واوري. رازو د روان خبرونی لومړي رپورت ته. د بلوچستان په مرکز کوټه کې ناسرګند وسوالو په یو بس ډزې کړي چې پکې 12000 غان وژل شوی دي او اته نور ژوبل دي. دا چې د دغه پیښه تازه صورتحال دی سو شیبه وړاندې مو په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر نه تازه صورتحال پوښتلو.
مننه فرخنده لکه تاسو چې ویل د کوټي بیا هم هزارګه سیمه ده. د کوټي پولیس وایي شالکوټ تانی د پولیسو ایس ایچ او ریاض سره چې ما خبري وشوې هغه وایي دلته په یو لوکل بس باندې نامعلومه کسانو ډز وکړي او په دې کې دوه لسټانه وژل شوي دي د په وینا او اته یا نه نور ژوبل دي. د ریاض دغه د شالکوټ د پولیسو تانی چې مشر دی هغه وایي چې دغه ټول وجل سوي او زبر سوي کسان بیا هم له هزاره قبیلې سره تعلق لري او د دوی د شیعه مسلک سره هم تعلق لري. دا پیشه د ریاض په وینا د پولیسو په وینا چې نن د پاکستان په وخت د اوبو په شاوخوا کې سهار دا پیشه وسوه او یورو بیا ذکر وکم چې دغه کسان په یو لوکل بس کې پولیس وایي چې له کریانی روډ څخه د هزارګنجي خواته روان و. پولیس زیاتوي چې دا ټول کسان چې وژل سوي او ژوبل دي دا زوران و او دغه د سبزیو کار یې کاوه. هزارګنجي ته به تله هر وخت سهار وختي دغه دي او بیا له هغه د سبزي او میوه راوړي بازار ته کوټ او د کوټې بیل بیل سیمو ته. په دغه لوکل بس باندې د پولیس په وینا چې ډزې سوي دي او په دې کې دوه لسټنه وژل سوي دي او اته یا نه نور ژوبل دي.
خدای نور ناصر که سهم د پیخنن سهر شوی پولیس یې تاسو په خبره پلټنه کوي د پیخې پړه تر دې دمه چا پر غاړه خونه داخسته چې دغه خلک چا وجلی.
دا اوس ډیره څرګنده ده چې هر وخت دا سپیش کیږي په دغه لشکر جنگلی پر غال اخلی. البته د نننۍ پیښې په اړه چې دا اوس نن سهار شوی دی، تر دې دمله هم چا د دې پیښې مسؤلیت منلی نه دی. خو دلته به زه ذکر وکړم چې که موږ په تېره یوه میاشت کې وګورو، نو له تېرې میاشتې معنا د سپتمبر له اووه تاریخه بیا تر نننۍ تاریخه پورې په کوټه کې، د کوټې په بېلبېل سیمو کې تر 1540 پورې، 1540 په شاوخوا کې د هزاره قبیلې وګړي په بېلبېل ځایونو کې په هدفي وژنو کې وژل شوي دي. نو هغه مخکې چې 3 په شاوخوا کې کوم کسان دي، د هغوی ټولو مسؤلیت لشکرې جنګوي ورکولې ډلې ومانه. البته د نن پیښې مسؤلیت چې پولیس هم دا وایي کېدلی چې دوی به یې خپله هزاره کمیونټي، هزارګان چې دلته وو، چې هغه هم دوی وایي چې دا لشکرې جنګوي ده. خو تر دې دمه دوی لا هم رسنیو ته د دې پیښې مسؤلیت منلی نه دی.
د مشال خبریال خدای نور ناصر وو چې تاسو ته په کوټه کې د هزارګانو د وژنې په اړه تفصیلات درکول.
دا مشال ریډیو
دا اوریدونکو زو یو بل رپورت ته د صبح خیبر پښتونخوا اسمبلی ته د صبح سینیئر وزیر بشیر بلور په یو وینا کې ویلي چې دوی یوازې د هغه وسوالو ډلو سره خبرو ته تیار دي چې وسله غورځوي او د حکومت ریټ ومني. صبحی اسمبلی ته په خپل وینا کې سینیئر وزیر دا هم وویل دوی غواړي د خبرو د لارې مسلې هواري کړي، او په دې لړ کې ټولو سیاسي ګوندونو ته د مرستو وینا هم کړي. د پیښور نه غلام غوسورو.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور ویلی دی چې کچری وسلوال ګوندونه وسله کېږدي او د حکومت واک اومني، نو یوازې په دې شرط حکومت د هغې سره مذاکرات کولی شي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د هنګو د سیمې د صوبایي اسمبلی ممبر عتیق الرحمن اسمبلی ته خپله وینا کې وویل چې په اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډې نه پس اوس وخت را رسیدلی دی چې حکومت د وسلوال ګوندونو سره مذاکرات وکړي او په دې هیواد کې امن پځی کړي.
چې صوبې والا آواز کړي او چې مونږه جهاد کو حکومت نه کو. نن ورته یو موقع خدای پاک ورکړي دی چې هغه لفظ سایډ ته کی او غوړي وایي چې مونږه مذاکرات کو، جهاد مونږ نه، ملک په وسی مفاد کې د خپل خلکو خلاف پریږدو. پکار دار چې دې دې دا وایي چې مونږه کوم آی ڈی پیز راغلی دي هغه مونږه واپس پلو ځایانو ته رسو با عزت طریقې سره. دې دی وایي چې مونږ خپل فوج چې کوم په مورچو کې جنګیږي مونږه واپس راوړو، مونږه خپل خلکو خلاف نه استعمالو. جناب سپیکر صاحب کا دانو کا مونږ لاس نه وتا، بیا مونږه امریکا نه پریږدي. امریکا روغنا مونږه پریشر رایز کوي او بار بار باندې تومتونه لګي.
د ایم پی ای عتیق الرحمن د دې وړاندیز په لړ کې د صوبه سینیئر وزیر بشیر احمد بیلور وویل چې دوی د دینه وړاندې د وسلوال ګوندونو سره په ملکن ډیویژن کې د مذاکراتو هڅه کړې و، ولی وسلوالو هغه وخت د مذاکراتو نه پس د شوی پیسلو نه په شا شوی وو.
موږ کوم چې راغله پهلا زرالم لاړم جو د ازنګ انوایرنمنت منیسټر چردرې تعالی واجد علی خان التا دا مسلم خان دا محمود خان دې ټول ټاپ پوسټ خلک شو بغیر د فضلان دا ټول موږ ته جسد غواړي، زمیدار غواړي، ورکو شریعت غواړي، ورکو ټولګي ناس په سره خبرو تور کده مو مسل هغه کړل اګریمنت اف ساينس موږ سره خبرې درې وکړلې بنه منل یا صوفي محمد صاحب سره مو خبرې وکړلې. تاسو بیا لیدل چې هغه ګراسي ډرون کې سو الله پاکستان نه دا پاکستان حکومت بنم، نه د دې آئین بنم، نه سپریم کورټ بنم.
بشیر احمد بیلور اسمبلی ته خپل وینا کې زیاته کړه چې دوی د وړاندې نه په عدمی تشدد یقین لري او د جنگونو مخالف دي، او پاکستان چې تر دې دمه کوم جنگونه کړي هم دي، نو په هغه جنگونو کې پاکستان څه خاص ګټه نه ده ترلاسه کړې.
بالکل موږ دا برتونه نه وو پنجابي سلمونو په شان دي چې موږ بداو کوم جنگ کوم جنگ نه کوو. فکر سه دا بل دی جنگونو تبا موږ یو وخت دا وې چې لاړ کله په سبا جټا لګایې. فکر سه دا هغه حالات تر پیسې کې موږ جنگو کو تن 71 کې موږ جنگو کو نیم نزاد پاکستان تبا کو لاړو موږ بیا دا ځغلاب چې دا جنگ د دېش کال مخه شروع کړه هغه جنگ حالات تاسو لیدل او بیا دا پر له مشرف کوس دا جنگ یو کدا قاتل باندې لاړو بیا دې ته نه کوټه ما دا فوجا سي نو واپس نه واپس کړ نو موږ جنگ نه غواړو.
د صوبې سینیئر وزیر بشیر احمد بیلور زیاته کړه چې کله پرویز مشرف په دې روان جنگ کې د امریکې ملاتړ وکړو، نو هغه وخت دا جنگ د پاکستان خپله جګړه نه و، ولیکل چې په دې جنگ کې د هغوی بچي اوجل شو نو اوس دا جنگ د پاکستان خپل جګړه ده. د یادونه وړ ده چې په پاکستانی مطبوعاتو کې هم د طالبانو د یو ویان مولانا فقیر محمد له اړخه د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو د وړاندیز راپورونه راغلي دي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
موج او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیژن کیږي
جنگ سور سو میرای وسپوت.
خبرونه موج او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
اوس هم په خبرونه کې زو افغانستان ته چرته چې افغان ولسمشر حامد کرزی د سولې د عالی شورا د مشر له وجل کېدو وروسته پرون په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه خپل دریس په ډاګه کړ او ویل چې په دې لړ کې به په لویه جرګه کې چې پام کې دا په نږدې راتلونکي کې جوړ شي د خلکو استازي پریکړه وکړي. کرزی پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل په افغانستان کې د سولې هڅې په یو اړخیز ډول په مخ وړل شوي او اوس یې وخت دی چې د سولې په بهیر بیا کتنه وشي او خبرې له هغه چا سره چې اشاره یې ظاهرا پاکستان ته به وشي د خبرو صلاحیت لري. د خوست نه د مشال خبریال نقیب الله متنوال رپورټ راکوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سېشنبه په شپه په خپل تلویزیونی وینا کې چې د افغانستان د ملي تلویزیون ترڅنګ په یو محل څو خصوصي تلویزیونی چینلونه هم خبرېده وویل چې موږ پاکستان په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ باله. خو په وینا چې پاکستان د سولې خبرو ته هیڅ مثبت جواب نه دی ویلی.
شک نشته چې پاکستان ورور ملت زموږ د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی او دا مهمه ده چې پاکستان حکومت هم د دغو هڅو حمایت وکړي.
ولسمشر حامد کرزی زیاته کړه چې موږ بار بار ویلي چې که د ترهګرۍ پر ضد ټینګه مبارزه ونه شي نو د ترهګرۍ لمن به پاکستان هم ونیسي.
ما څو ځله دا یادونه کړې ده چې د تروریزم آفت نه یوازې د افغانستان لپاره مصیبت دی بلکې ډېر ژر به د پاکستان لمن هم ونیسي. له بده مرغه چې همداسې وسو. خو له دې ټولو ورانیو بدبختیو او مصائبو سره سره چې زموږ د هېواد او پاکستان لمنې ټینګ کړې ده د افغانستان په وړاندې دوه ګونې لوبه او له تروریزم څخه د وسیلې په توګه استفاده دوام لري. د پاکستان اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د سولې او امنیت د تامین په برخه کې له موږ سره همکاري نه ده کړې چې زموږ لپاره د تاسف وړ خبره ده.
ولسمشر حامد کرزی په خپل دغه 15 دقیقې وینا کې چې لومړی برخه پښتو او ویل چې موږ په 13 کالونو کې په ډیرو برخو کې بریاوې لرلې خو د سولې پر وستو کې تر اوسه نه یو بریالي شوی او دا ځکه چې د طالبانو او د هغوی د همیانو جواب ترور او وژنه ده.
اوس په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره په شنیت کوششونه پیل کړل. څو د خبرو او تفاهم له لارې خپل هیواد ته سوله راوړي. اما د بلې خوا زموږ د هیواد د سولې او امنیت دښمنان د خارجي هیوادونو سره تړلي تروریستي او ویره اچونکي شبکې ترور خشورت او وژنې کوي له تخریب او ورانیو لاس نه اخلي. زموږ هیوادوال دیني رهبران سیاسي قومي او روحاني مشران وژني.
دغه راز ولسمشر حامد کرزی روان کال د افغانستان لپاره اساسي او برخلیک ټاکونکی وباله او په صورتونکو میاشتو کې د ترکیه او بن کانفرنسونو د جوړېدو ترڅنګ د امنیتي چارو د مسولیت د لیک پروسه چې تر 2014 کال پورې به بشپړ شي یادونه وکړه. همدا راز د امریکا سره د ستراتیژیک تړون امضا کولو یادونه هم وکړه چې وینا یې که امریکا د افغانستان شرایط ومني د انانوي لوی جرګې له منلو وروسته به امضا شي.
سرکار د امریکا د متحده عرب سره د اوږدمهاله ستراتیژیک همکاري ته تړون منظور د دې هیواد سره مذاکرات پیل کړي دي. که چیرې د افغانستان شرایط په غوښتنې چې مهمې پکې د افغانستان د عام و تام حاکمیت تحقق او د متوازي ساختارونو او ادارو له منځه وړل دي پوره سي او زموږ د هیواد عنعنوي لویې جرګې حمایت وکړي او ایمني موږ به دا سره
د وینا په پای کې ولسمشر حامد کرزی د سولې د بهیر پر مخ بیول هم د لوی جرګې سره د سلا مشورې کاروباله. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګی، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به نن د هند سفر کوي چې د هندي چارواکو سره به په مهمو دوه اړخیزه مسلو خبرې کوي. ولسمشر کرزی دا سفر په داسې وخت کوي چې د امریکا لخوا په پاکستان دا فشار زیات شوی چې د هغه وسوالو ډلو خلاف د پوځي عملیات وکړي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو خلاف عملیات کوي. د افغان ولسمشر حامد کرزی مرستیال ویاند حمید علمی نمو د دغه سفر مقصد
د افغانستان د اسلامي جمهوریت نائب جمهور رئیس نن د پلاو په مشرۍ ډیلي ته روان دی. په ډیلي کې علاوه په دې چې د جناب نائب منموهن سنگھ سره خبرې کیږي، دلته د هند د ځینې نورو مقاماتو هم خبرې اترې کیږي او دوه معاهده هم په دې جزیره په دې سفر کې امضا کیږي. او سبا د افغانستان اسلامي جمهور رئیس په هغه غونډه کې ګډون کوي چې د هندستان د پوهانو، سیاستمدارانو، ژورنالیستانو او د مدني ټولنې استازو لخوا جوړ شوی دی. هلته به ویناوې کوي.
آیا افغانستان با په دې لړ کې د هند مرسته غواړي چې په پا پاکستان فشار زیات کړي چې د هغه وسوالو ډلو خلاف پوځي عملیات وکړي، کوم چې د امریکا او افغان چارواکو په فکر په افغانستان کې په ترهګر په خکې کړی دي؟
خبره په دې کې ده چې موږ هیڅ کله نه وختل چې یو هیواد نه د بل هیواد په ضد کې استعمال کړو او داسې هغه وکړو چې د هیواد د نور هیوادونو زموږ د ګټو په خاطر کې او بل سره په جګړه شي. موږ دا هیڅکله نه غواړو. خو موږ دا غواړو چې هندوستان د توریزم په ضد کوم مبارزه چې موږ ورته وو په دې کې موږ سره مرسته وکړي ترڅو په منطقه کې په افغانستان کې په دې زموږ په هیوادونو کې سوله راشي. او دا خبره صحیح خبره ده چې موږ اوس پاکستان سره په نوي پړاو کې رسېدلي یو او دا ده چې د سولې هلې ځلې په نتیجو کې موږ دا سره راوتو او په دې کې نه تنها په هندوستان بلکې ټول نړیوال هیوادونو سره هم خبرې کوو چې څنګه موږ کولای شو چې د توریزم په ضد مبارزه وکړو او څنګه پاکستان وهڅوو چې په دې مسله کې جدي اقدام وکړي.
علمی صاحب، حامد کرزی په داسې وخت کې هند ته سفر کوي چې د امریکا لخوا په پاکستان د وسوالو ډلو خلاف د عملیاتو فشار زیات شوی، بلخوا هند پاکستان یو روایتي حریف هم ګڼل کیږي. د ولسمشر دا سفر به د پاکستان او افغانستان په اړیکو بیا په موجوده حالاتو کې څه اثرات وغورځوي ستاسو په فکر؟
مو خو دا سفر تقریبا ډېر موده پخوا مونږ ترتیب کړی وو. دا صحیح ده چې دا په داسې حاله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهوري سفر کوي چې د سولې د کمیسیون د عالي شورا مشر جناب پروفیسر بهادر بنیش په شاره رسېدلی دی. زموږ کوم هلې ځلې نتیجې نه لري چې پاکستان سره صحیح ده. خو دا سفر د دې معنی نه چې ګویا د افغانستان او پاکستان روابط خراب شوی دی. موږ هند سفر کوي یا دا چې د افغانستان امریکا او پاکستان روابط خراب شوی دی، دې وجه نه موږ هند سفر کوي. دا سفر مخکې ترتیب شوی دی. خو دا خبره صحیح ده چې نوی شرایط کې موږ غواړو چې خپل دوستان سره په نوي حالت کې خبرې وکړو چې څنګه موږ کولای شو چې د افغانستان کې په سیمه کې په منطقه کې سوله راولو او د هر هیواد په دې کې خپل دنده لري، خپل دنده به ادا کړي چې موږ څنګه کولای شو په منطقه کې سوله راولو. خو موږ هیڅکله نه غواړو چې د افغانستان د خاورې د بل هیواد په خاورې په ضد استفاده وشي. او دا د پاکستاني مقاماتو واضح معلومه ده او موږ بیا دا ویلې چې افغانستان نه غواړي چې خپل د دې خاورې بل خاورې فورزي. او دا پاکستان هم واضح کړو هم دا هم دا هلته یو ته دا خبره واضح کړو چې موږ خپل ملي منافع په اساس موږ غواړو د بل هیواد سره مرسته وکړو او همکاري وکړو.
علمی صاحب، اخیری پوښتنه لرم، هغه دا چې افغان ولسمشر به هند ته په خپل دغه سفر کې په نورو کومو مهمو مسلو خبرې کوي او آیا دوی به د هندي چارواکو سره د هند لخوا د افغانستان سره په اقتصادي مرستو هم څه خبرې کیږي؟
موږ د هندستان سره ډېرې ژورې او د وینا یو پخوانی تاریخي اړیکې لرو چې په مختلف مسایلو کې اقتصادي مسایل د هند افغانستان بازسازي کې در هند نقش افغانستان سیاسي اړیکې که زمان تجارتی تعلیمی است سلپاس در چون هفت کال که سلپاس پنزه سال کسان در باسان تعلیمی را دیگه تحصیل دپاره. دا مختلف مسائل علاوه تا بده که استراتژیک مسائل هم دهی چه مون سنگ کارش چه مندقه حب همکاری پیاره که دا مسائل چه مون همیشه هندوستان سر خبری که او دا هم بده دی پیاورتا بخاطر او بزین نور مسائل خبری که او چه بده که دی قانون او معدن مسائل هم بده هندوستان سر خبری که او.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی مرستیال ویان حمید علمی وو چې تاسو سره یې د ولسمشر کرزی د هند سفر په اړه خبرې کولې.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ایم اس لپاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ایم اس کولای شئ 0332 533 3351. د اس ایم اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی رازو یو بل ریپورت ته. د صوبا خیبر پختونخوا حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه په پیښور کې رابللې چې پکې په صوبا کې د بجلی په کمی خبرې کړي چې څنګه په لوډ شډینګ کابو ومنسي. په پاکستان کې خلک دا وخت د بجلی د سخت بحران سره مخامخ دي چې د پنجاب صوبې په ځینو خارونو کې خلکو د لوډ شډینګ خلاف مظاهره هم کړې دي. دا چې په صوبا خیبر پختونخوا کې د بجلی اساس صورتحال دی د غلام غوسنه سلورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په شوبه کې د بجلی د ناروا لوډ شډینګ په لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو غونډه ترسره کړې ده چې ورته د پیسکو لوړپوړي چارواکي هم رابلل شوي وو. په دې غونډه کې په شوبه کې د بجلی د کمی پوره کولو په لارو چارو بحث وشو. د دې غونډې د موخې په اړه د اطلاعاتو شوبایي وزیر میا ابتخار حسین د دې غونډې پر مهال وویل د غونډې نه پس د پېښور الیکټریک سپلای کمپنی یا پیسکو د چیف ایگزیکټیو محمد ولی خان نه مې چې کله پوښتنه وکړه چې په ملک کې روان د غیر اعلانیه ناروا لوډ شډینګ څه وجه ده، نو هغه مشال ریډیو ته وویل
دا خو د دې یو بنیادی وجه دا ده چې تربیلا منګله کې چې کمې اوبره روانې دي جی اکمې شوې دي جی او ارسا چې کم ده د پنجاب او د سند انډنت وته وای چې هغه ته د اوبو سمره ضرورت دی، چې هغه ته د اوبو سمره ضرورت دی هغه عمره اوبه وی را پرې دي او چې سمره اوبره پرې دي هغه عمره بجلی جوړیږي. نو چې څه وخت کې د اوبو ضرورت کم شي هغه حساب باندې جنریشن هم کم شي، نو هایډل جنریشن ډیر زیات کم شوی دی. بل تھرمل چې کم ده هغه جنریشن هم پی ایس او چې کم ده فرنسایل د نان پیمنٹ د وجه کم کړی دی جی. هغه دا دوه میجر ریزنز دي، داغه د وجه تقریبا شارټ فال 7000 نه زیات میگا واټ نه زیات شوی دی. لاسز چې کم غلا او ټیکنیکل لاسز دواړه دي جی هغه 37% دي جی.
د صوبایي سملای په غونډه کې هم په دې لړکی د صوبایي سملای ټولو سیاسي وندونو په شریکه یو قرارداد هم منزور کړو. په دې قرارداد کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه شوې ده چې صوبایي حکومت به چرې هم غیر اعلانیه لوډ شډینګ نه برداشت کوي او په کار ده چې مرکزی حکومت د لوډ شډینګ د ختمولو لپاره اقدامات وکړي. هم په دې لړ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر اکرم خان دورانی د اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې وویل چې صوبایي حکومت لا پکار ده چې د بجلی د محکمې ریټایر شوی چارواکو نه هم په دې لړ کې مدد واخلي.
اس میں دیو چیف نہ پڑے دا خبر ہوئی کہ 35 ارب روپے دے دے صوبے دا تکلیف ختم ہونے شو نو منگ بابا شریکا پرائم منسٹر کا پریزیڈنٹ کا لو کہ زمنگ دے وینو قدر ہو گئی زمنگ دا تکلیفات تو کافی احساس ہو گئی اور یو 30 ارب روپے دے دے صوبے دا فرم دے تکلیف نہ ختم کرے شی نو مافیا دے دا با دیر بہتر ہے.
د لوډ شډینګ په اړه د سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو په دې غونډه کې فیصله وشوه چې د رواني جمعې په ورځ به د پیسکو چارواکي یو ځل بیا رابلل شي چې دوی ته د لوډ شډینګ د ختمولو لپاره د حل لارې چارې وښایي او د هغې نه پس به په دې لړ کې صوبایي حکومت د مرکزي حکومت سره خبرې اترې کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سرون کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په روانه خبرونه کې تاسو لپاره 19 پروګرام امونګ او مترونه هم لرو اوریدلې مهیروي په پیښور کې د سحر لسنیمه بجې شوی د اسرار عالم مومن لند خبرونه اورو
نن سهار د بلوچستان په کوټه کې نه څرګند وسلوالو په یو بس ډزې کړې دي چې پکې 2000 غان وژل شوې دي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د هند په دورځنی سفر او نوې ډلی ته روانيږي نو موړي ویلي دي پاکستان په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کړي خو بیا هم د سولې خبرو ته مثبت جواب نه ورکوي د خبر پختونخوا سینیر وزیر بشیر احمد بلور ویلي دي په دې شرط باندې وسلوالو ډلو سره خبرې کولې شي چې هغوی وسلو غورځوي او د حکومت واک ومني د خبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو ترڅنګ د پاکستان په زیاتره خارونو کې د لوډ شیډنګ خلاف مظاهری شوي د لیبیا د لنډمهاله حکومت په ځان د لری کړل شوي حکمران مومر قذافی په پلارني خار سرد کې پیشقدمي شروع کړې د بشر حقوقو کارکونکو وایي د شام پاوس په 13 درې ورځو کې 300 کسان کېد کړی دي او د عراق امنیتی سرتیرو په انبار صبح کې په یو حکومتي ودانۍ د بمباری ورستو د یوې وسلوالې ډلې لخوا یرغمل کړی شوي کسان خوشی کړی دي
سو مشال ریډیو تغوغه لن خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن نواوري د او اوس هم رازو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه د مشال خبريال سراج زهیر بیانوي
نن مقامی ورسپان خپل ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلې دي ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لاهور کې صحافیانو سره خبرو کې ویلي دي چې د تره غرې خلاف جنگ لپاره زمونږ د امریکای سره هیڅ یو پټ معاهده نه ده شوی او د امن لپاره د طالبانو په شمول ټولو سره مذاکرات ته تیار یو مونږ جنگ دل نه غواړو بلکې امن غواړو خو له د پاکستان مفاد راته د ټولو نه زیات عزیز دي ادارې لیکي چې د وزیر اعظم د دې خبرو نه پرته د آل پارټیز کانفرنس وروسته د امریکای لخوا هغه شان الزامات را روان دي او مایک مولن دا هم ویلي دي چې د پاکستان په حواله کوم بیان ورکړی دی د هغه په یو یو توري اوس هم ولاړ دي اداریا اخري کې لیکي چې د امریکای د دې رویې پر وړاندې کې پاکستان له داسې فیصلې کول پکار دي چې د ملک په مفادو کې وي او داسې هیڅ یو ګام پورته نه کړي چې لکبل ورته نورې مسلې رامغه تشوي دغه شان اجرس پړ خپل اداري کې لیکي چې د افغان صدر لخوا په پاکستان لګولې شوې الزام چې د پروفیسور برهان الدین رباني تل پاکستانی دی او دا ټول پلان په کوټه کې تیار شوی دی د پاکستان خارجه دفتر خود دې الزاماتو تردید کړي دي خو ولې د دې باوجود د افغان صدر لخوا ورکړې کیدونکو بیان لوجه دوه ملکونو ترمنځ تاوتری خواله کې اضافه شوې ده او کابل کې د پاکستان او ایسای پر ضد مظاهره هم شوې دي امریکا اوس په پاکستان د دا قسم حالات لوجه فشار اچول غواړي ورسپانه په اخیری کې لیکي چې افغانستان لخوا د قسم بیانونو او خصوصا هغه اولس یې کوم چې 15 کاله په پاکستان کې تیر کړل د پاکستان پر ضد دا قسم بیانونه به اوس پاکستانی ولس برداشت نکړي او خو خبره بداوی چې زر تر زر دی ټول افغان کډوال د پاکستان نه لاړ شي مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې ټول ملک کې د لوشډنګ خلاف مظاهره دی خبرې ثبوت ته چې حکمرانان د دې مسلې حل کولو کې ناکام شوي دي او د حکومت د دې غفلت لوجې دا د ولس یو وار بیا په سړکونو راووتل او ټول ملک کې پرتشدد د پیخي روان دي ادارې لیکي چې حکومت له دې خبرې ادراک پکار دی چې د ولس د دې احتجاجونو لوجه با سغټه مسله را پیدا شي کوم چې به ملک په دننې توګه غیر مستحکم کړي نو باید چې حکومت خپل ټوله توجه دې اخته ورکړي او د بجلی د بحران لپاره غوړه ګامونه پورته کړي ځکه چې اولس نور دانشي برداشت کولای نه پکار د چې د اولس سره نور دا ډراما بند شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم نړیوال مطبوعات ډیلی ټلیګراف ته افغانستان په حق لا یو تجزیه خبره کړې لیکي چې د افغان ستونزې حل د پاکستان د لارې امکان لري بلخوا د واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو مقاله کې راغلی لکه څنګه چې د بوش انتظامیه د ګوانتنامو زندان له وجې د نړیوال فشار سره مخامخ شوی و کېدای شي چې همدغه ډول اوباما انتظامیه د ډرون بریدونو سلسله نورو هیوادونو ته غزولو په نتیجه کې د نړیوال مخالفت ښکار شي زموږ همکار منور شاه د غدواړه مقالې لوستي او مهمه خبرې تاسو ته بیانوي
د ډیلی ټلیګراف په دې مقاله کې راغلی چې یوې خواته په افغانستان کې د حقانی وسلواله ډلې مهم کمانډر حاجی ملي خان نیول چې د امریکا په نظر کې په دې ورستیو کې د ناتو په مرکز او امریکایي سفارتخانه بریدونو کې هم لاس درلود او په ځواکونو کې زیاتوالی او د امنیت ځمواري افغان ځواکونو ته سپارلو هم د نړیوالو ځواکونو حوصله جګې کړې نو بلې خوا د هر څه د خراب سیاسي حالاتو لوجې بیګټه وګرځي. ډیلی ټلیګراف وړاندې لیکي کسه هم په پاکستان افغانستان په کورونو مسلو کې د لاسوهنې تورونه د شک نه بهر دي خو پاکستان د سیمایزو ستونزو په حق له د امریکا او افغانستان نه جدا نظر لري. پاکستان دا فکر کوي چې د 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه اوزي نو هند په افغانستان کې خپل اثر رسوخ زیاتول شي چې دا راځي د هیواد نه چاپیره کېدل شي نو ځکه پاکستان د افغان طالبانو سره مرسته کوي. د ورځپاڼې ټلیګراف په وینا د پاکستان او هند جوړجاړی د افغانستان د ولې لپاره کردار تر سره کولې شي خو د ورسپانې په وینا کسه هم پاکستان او هند تجارتی تعلقات ټینګولو باندې سلا شوې دي خو بیا هم د کشمیر مسله هواریدل د تل پشان مشکل ښکاری چې لوجه د غسیمه د نړۍ تر ټولو خطرناک برخه ګرځېدلې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه د تیرې جمعې په ورځ په یمن کې د القاعده د وګړي انوار ال اولاکی چې په امریکا کې پیدا شوه د وجنې په حق لري کې نو موړې د امریکایي ډرون په برید کې د القاعده د دوه نورو کارکونکو او یو بل امریکایي وګړي ترڅنګ وجل شوه خو ښکاری داسې چې د اوباما انتظامی لخوا د ډرون بریدونو زیاتېدل به د نړیوال مخالفت سره مخ شي. د ورسپانې په وینا امریکا په دې نظر ده په داسې حال کې چې یا خو هغه حیوانات چیرته چې ډرون بریدونه ترسره کیږي د هغه رضا هم ورسره وي او یا هغه حیوانات امریکا ته د موجوده خطرې ختمول نه غواړي او یا یې د ختمولو توان نه لري. امریکا ته د خپل دفاع په لړ کې نړیوال قانون او ملګری ملتونه دغه حیوانونو کې د ډرون بریدونو اجازه ورکوي خو ورسپانې لیکي کې د شي چې د امریکا د قانون نور نه لري مطمئن نکړي ځکه چې تر دې دمه یو حیوانات هم د افغانستان نه بهر د ترهګرو پر ضد د امریکایي کاروایانو ملګرتیا نه ده کړې بلکې یورپی اتحاد چې په بوش انتظامیه هم د دغه ډول عملیاتو په نتیجه کې ډېری نیوکې کړې وي خو نه یې د افغانستان نه بهر د ډرون بریدونو مخالفت کړې او نه یې مرسته. واشنگتن پوسټ ورسپانه د دې مقالې په اخر کې لیکي چې کسه هم اوباما انتظامیه ډرون بریدونه د هیواد او نړۍ د قوانینو مطابق بولي خو په دې لړ کې به خبره دا وي چې یو نړیواله اتفاقی رائے جوړ کړی شي. د دې څنګه امریکا لپاره دی چې نړۍ د ډرون برید لپاره د هغه سختو شرایطونو هم خبر کړي چې په عامه توګه د برید وړاندې په پام کې نیول شي.
د مشال رادیو د سه شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
موج او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم دوه بجو،
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دوه بجو،
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو،
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو یو بل نړیواله مطبوعاتي کتنې ته. امریکایي ورسپانې د کرسچن ساينس مانیټر په یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې اوسنو درغلو نه اهلو او نورو داسې ستونزو ته په کتو سره په دغه هیواد کې د قانون زده کوونکو نوې نسل د دغه هوا د راتلونکو لپاره د یوې هلي ضرورت لري. زموږ همکار بوریوال کاکړ دغه مقاله لوستي او مهمه خبره تاسو ته وړاندې کوي.
ورسپانه دی کرسچن ساينس مونیټر لیکي د امریکایي ځواکونو د وټلو پایل د طالبانو بریدونه او په پارلمان کې قانوني ستونزې دا په ډاګه کوي چې افغانستان له ستونزو سره مخامخ دی. مقاله لیکي د حکومتي وزیرانو او د پارلمان د غړو ترمنځ یووالی، ججان، قانون پوهان، کاروباری خلک او داسې نور د جمهوریت ستنوي خو د ورسپانې په لیکنه د دې اتسو کسانو کار تر دې دمه داسې نه دی لکه څنګه چې په کارو. ورسپانه زیاتوي هغه زده کوونکي اوس له پوهنتونونو څخه فارغ کیږي چې کله د امریکایي ځواکونو د ورتللو پر وخت دوی په افغانستان کې په ښوونځیو کې وو. ورسپانه پوښتنه کوي چې آیا دا نوې نسل به په هیواد کې د جمهوریت د استحکام لپاره کافي وي او کنه، او بیا په ځواب کې لیکي هو داسې ښکاري چې ګواکې د افغانستان ځوان نسل د دې هیواد د راتلونکي لپاره د یوې هیلې معنی لري. ورسپانه په کابل کې د امریکن یونیورسټي اف افغانستان د یو زده کوونکي جمیل دانش په اړه لیکي چې دی په ورځ د ژورنالیست په توګه کار کوي او په ماسپښین کې بیا د دې لپاره د افغانستان قانون لولي چې د سیاسي او نورو موضوعاتو په اړه د ریپورت جوړولو پر وخت ورسره مرسته وکړي. ورسپانه د یو شمیر زده کوونکو له خولې لیکي چې د دوی کورنۍ د جګړو او ناسمو حالاتو له کبله پاکستان ته تللې وې او دوی هلته د دې مسؤلیت احساس کړی و چې د افغانستان په قانون ځان پوه کړي چیرې چې اوس دوی ژوند کوي. د کریسچن ساینس مونیټر د حمید رسولی په نامه د یو داسې زده کوونکي چې په پاکستان کې انګلیسي زده کړې وه او اوس له انګلیسي څخه ژباړه کوي له خولې لیکي. حمید رسولی وویل دا د ده لپاره ډېره په زړه پورې وه چې د امریکا د سټینفورد لا سکول یا د سټینفورد د قانون ښوونځي کتابونه وژباړي، هغه ځکه چې دا د ده او د ده د افغانانو وروڼو لپاره پوهه انتقالوي. ورسپانه لیکي داسې احساسات په ډېرو زده کوونکو کې لیدل کېږي کوم چې د مقالې د لیکوال په خبره دا د ډاډ او هیله مندۍ خبره ده او په کار ده چې ستاینه یې وسي. مقاله زیاتوي هغه څه چې په افغانستان کې د قرارۍ لپاره ډېر مهم دی د لوستو خلکو شتون دی، څوک چې په اغېزمنه توګه حکومتي چارې پر مخ بیولی سي، قانون پلي کولی سي او په عدالتونو کې د قاضیانو او څارنوالانو په توګه کار کولی سي. ورسپانه د کریسچن ساينس مونیټر په پای کې لیکي چې داسې په قانون پوهېدونکي ځوان نسل په دې هیواد کې د مضبوط جمهوریت لپاره کار کولای سي.
د مشال ریډیو اوریدونکو زه هارون بچا په ونای کې دوه ځله ستاسو لپاره د موسیقۍ ځانګړې خپرونه د سندرو امیل راوړم چې تاسو پکې سندرې د هنرمندانو مرکه او له پښتو موسیقۍ سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه په زړه پورې معلومات اورېدې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځو یو بل رپورټ ته. د امریکا لخوا د فشار او تورونو په لړ کې چې ګنې پاکستان د اورپکو ډلو سره اړیکې لري، د کامی امنیت په اړه د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په بلنه په 9 ستمبر د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه وشوه چې پر ټولو سیاسي ګوندونو په 14 نکاتي قرارداد باندې رضا وښودله. دا چې د غونډې وروسته د غونډې د لاسته راوړنو په اړه کارپوهان څه نظر لري او ولې په دغه قرارداد کې د ګری غندنه نه ده شوې، په دې اړه د ملیحا امیرزادنه تفصیل اورو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په 9 ستمبر د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې وه چې د امریکا لخوا پر پاکستان د تورونو په لړ کې مخالف ګوندونه پوز او اتحادي حکومت را یوځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په کابل کې د 14 ستمبر برید لپاره حقاني شبکه ذمہواره ګرځولې او په وروستیو کې تورونه لګولې دي چې په دې برید کې ورسره د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مرسته کړې وه. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ترهګریزې جګړې په لړ کې د پاکستانیانو لخوا د ورکړل شوي قربانیانو یادګیرنه وکړه او وی ویل چې د مسلې حل دې د خبرو اترو له لارې راوستل شي. د کانفرنس نو وروسته پوښتنه دا راولاړېږي چې د غونډې لاسته راوړنې څه دي. په داسې حال کې چې امریکا د ترهګریزې جګړې په لړ کې د پاکستان په کردار شکمن دی او پرې تورونه لګوي چې دا هیواد هغه څه نه کوي کوم چې کول پکار دي. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په جواب کې په لاهور کې میشت د سیاسي چارو کارپوه او د لاهور د لمس یونیورسټي استاد رسول بخش رئیس وایي
لومبئی خبر ادا ده چې د دې کانفرنس سره په قام کې یکجهتی راغلی او سیاسي حکومت ځان یوازې نه غنی بلکې د دوی سره مخالف ګوندونو هم لاټړ خودلې. په داسې وخت کې چې ملکی دننه مسلې دي او بهرنی هیوادونه لکه امریکا، افغانستان او د هند له اړخه پرې فشار دی. د کانفرنس دویمه مهمه خبر ادا ده چې په پاکستان دباو اچول د ګټې سودا نه ده او د امریکا سره د روغې جوړې په لړ کې د پاکستان پوزیشن ډېر کامیاب شوی چې ګنې حکومت یوازې نه دی بلکې پوز قام او مخالف ګوندونه هم د حکومت سره دي. بیا تر ټولو لوی پرمختګ دا شوی چې امریکا ته یې دا واضحه پیغام ورکړي چې د تعلقاتو په اړه باید د نوي سر نه خبرې وشي او تر هغې به پاکستان په دې لړ کې د معاملې کولو نه انکار کوي تر څو دا هر څه په شفاف ډول ونشي.
د سیاسي او د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکري هم د دغه غونډې د لاسته راوړنې په اړه ورته نظر لري.
هغوی د امریکا لخوا د فشار کمولو لپاره یو ځای ودرېدلی دي او هغوی په شمالي وزیرستان کې د کاروایۍ نه کولو په اړه د پوځي پالیسۍ ملاتړ ښودلی دی. بل هغوی دا هم منلی چې که د پاکستان په قبایلي سیمو کې اورپکي ډلې وي او هغوی خبرو ته تیاری وي نو د هغوی سره دې خبرې اترې وشي.
اگر کوئی بات کرنے کو تیار ہے تو ان سے بات کی جائے.
د قومی امنیت پاړه په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې ټولو سیاسي ګوندونو په دیارلس نکاتي قرارداد باندې رضا وښودله چې پکې د ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات، د نورو هیوادونو د ملي حاکمیت احترام، قومي دلچسپۍ ته لومړیتوب ورکول، امن پر ځای کول، د امداد پر ځای تجارت لپاره لارې هوارول، د قبایلي خلکو سره خبرې اترې شروع کول او دغه شان یو شمېر نورو نکاتو ته په قرارداد کې ځای ورکړل شو. دا چې ولې په دې دیارلس نکاتي قرارداد کې د ترهګرو غندنه ونه شوه، په دې اړه رسول بخش رئیس وایي،
یہ کئی دفعہ کر چکے ہیں، حکومت بھی کر چکی ہے اور فوج بھی کر چکی ہے.
لجے مخکی جی ہم کڑی حکومت او پوز دواړو د دوی غندنه کړي. اوس جګړه هم په دې خبره ده چې د پاکستان دننه په عوامي کچا او د سیاسي جماعتونو په کچا د طالبانو حمایت نشته. د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په اولس کې نفرت دی. خلک د دوی د نظری او یا د کار طریقې سره منی نه. نو زما په فکر د دې ضرورت دوی نه دی محسوس کړي، خو د دې دا مطلب نه جوړیږي چې د ترګرې ضد جګړې په لړ کې پاکستان قرباني نه دی کړی او یا یې د سنجیدګۍ سره ناخلی.
بلخوا حسن عسکری په دې نظر دی چې په دې دیارلس نکاتو کې د ترهګرو غندنه پر دې نه ده شوې چې په غونډه کې ځینې سیاسي ګوندونه داسې وو چې د دوی سره همدردی لري.
وہ اس لیے کنڈمنیشن نہیں کی کہ اس میں بہت سی ایسی جماعتیں تھیں جو طالبان سے ہمدردی رکھتی تھیں.
زکی غندنہ نہ دکڑی چی پاغی کے داس سیاسی گندو نہ چی دا طالبان سر ہمدردی کبھی او یا ملاتڑ کبھی او دغونڈ مقصد ہم دغ او چی دغ شخڑی درجہ کمش. نو زکا دا دے پر زید دوی کوشش دا کرے چی که دا خبر اترو سر لانجه هواری دلشی نو او دشی. نو زکای دا دوی غندلنه نده کرے، زکا چی دا غندنی سر بیا خبر اتری کول گرانش.
د مشال ریډیو د دې پوښتنې په جواب کې چې ګینی هغه کوم ګوندونه دي چې د طالبانو ملاتړ کوي، نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان مذهبي ګوندونه داسې دي چې د طالبانو سره همدردی لري.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو اونیزې خبرونې مونږ او متلونو ته. دا خبرونه تاسو لپاره په کوټه کې د مشال خبریال خدای نور ناصر جوړوي. نو راځئ چې د نن ورځې د متلونو دا خبرونه واورو.
مور او متلونه.
په پښتو متلونو کې سره د دې چې په ډیری متلونو کې نصیحت ښکاري، په دې متلونو کې یو متل دی چې وایي خپل عیب د ولو منځ دی. د لیکوالانو په وینا په دې متل کې هغو کسانو ته اشاره شوې چې په ټول ژوند د بل عیبونه لټوي خو خپلو عیبو ته یې پام هم نه وي. د پښتنو لیکوالانو په وینا په دې برسیره چې د پښتنو ډیری متلونه خپل دي، د دوی په وینا په خپله په پښتني ټولنه کې جوړ شوي او وایي اوس لا هم د جوړېدو په حال کې دي، خو زیاتوي له دې سره ډیری متلونه له نورو ژبو هم ژباړل شوي چې بېلګه یې په داسې متلونو کې لیدل کېږي چې له پښتو سره سره په نورو ژبو کې هم هو به هو په همهغه شکل کې تر سترګو کېږي. که څه هم ډیری لیکوالان په دې نظر دي چې د هر متل شاته یو شالید هم وي چې د یوې پېښې له وجې هغه متل مشهور سوی وي، خو ځینې لیکوالان بیا وایي د دې شالید په قصه کې توپیر راتلی شي ځکه چې د دوی په وینا دا یوه ولسي پانګه ده او په هره سیمه کې د هغې سیمې اوسیدونکي د خپل چاپیریال سره سم کاروي. د دې سره مې د نننۍ خبرونې لپاره دا متل خوښ کړ. شنې په غلا نه چچل کېږي. لمړی د دې متل په اړه په لورلای کې سیف الله داسی وویل.
دا ویل کېږي چې شنې پخلا نه خوړل کېږي. دا اول به دا ووایي چې شنې شڼو ته ورته ده، جغرافي ورکې شنې دانې دي، یا خاصا که دا اوس روان موسم کې دا وخت لا پخې نه دي، وروسته بیا پخېږي. دا چې هر څوک خود کپۍ لري، نو دا دې خصبې په ټولنه کې له هغو خلکو سره شته چې کشر سړی یا په ټولنه کې یو بل سړی داسې یو دی یو کار کوي پاره نه د کور غړي خبروي، یا مشر نور خلک نه خبروي، همدارنګ کشري هغه مشره نه خبروي، د کورنۍ نور خلک نه خبروي. دوی یو کار روان کړی، اخیر دا کار ښکاره کېږي، هغه باندې خلک خبریږي، ټولنې خلک پرې خبریږي، د کلیوال خلک پرې خبریږي. د دومره خلک پرې خبر ته بیا خلک دا متل وایي وایي شنې پخلا نه خوړل کېږي. کار څومره دی یو کار کوي، هغه پټه سره کوي، هغه ډېر ښکاره کېږي. بالکل دا متن کور کلي ښوونځیو کې جماعتونو کې بالکل استعمالېږي. که داسې یو شاګرد مو راواخلو، زده کوونکی راواخلو، هغه یو کار کوي، په هغه باندې کورنۍ نه یې خبر یا استاد نه یې خبر، بالکل هغه ښکاره کېږي. همدارنګ کورنۍ کې کشر سړی هغه یو کار یې په مخه روان کړی، په هغه باندې کورنۍ نه یې خبر، د وخت په تېرېدلو سره هغه بېرته راښکاره کېږي. نو دلته د دې متن دا ضرورت پیدا کېږي چې شنې پخلا نه خوړل کېږي، هر څه د یو کار په پټه سره کوي، هغه بېرته راښکاره کېږي.
په خیبر پښتونخوا کې د دې متل د کارولو په اړه لیکوال او شاعر محمد نعیم آزاد وایي، نه یوازې په خیبر پښتونخوا بلکې په ټول پښتني وطن کې تر ډیره ځایه کارول کیږي. خو د ده په خبره که چیرې څوک شنې نه پیژني یا هم هلته شنې نه کیږي، نو کیدای سي هلته د دې متل کارول هم نه وي.
باندې به داسې معلومات ونه لرم، البته ځینې متلونه چې تر اوسه پورې مطلب کوم کتابونه ما ته لاسته راغلي دي د متلو په اړه باندې مطلب په هغه کې دا اوس یو کتاب دی لیوان نوري صاحب دا متلونه کسان په هغه کې مطلب دغه چې سوګړ و ځینې نور اصطلاحات هم شته، هغه چې راپړ کړي دي خورا په زړه پورې کار دي. خو مطلب دا ده چې د ټول پښتون ملت د ټولې پښتني نړۍ چې څه متلونه راټول شوي دي، نو په دې کې ما داسې لیدلی متل مشکارو په هماغه باندې خیبر پښتونخوا او په هماغه باندې مطلب افغانستان ټول پښتني سیمه بېخي په لږ توپیر بېخي لږ، یعنی داسې متلونه زما تر نظر بېخي په فصل کې دوه نه دي تېر شوي چې هغوی دي مطلب لږ ډېر توپیر دی، یو لفظ ته به خامخا لري، د یو توري خو نور توپیر نه لري. نو دا ښکاره خبره ده چې هلته بیا شنې ځینې ځایونه چې شنې نشته که نه، نو یا یې څوک نه پېژني. مطلب دا شنې چې کومه ونه کوي هغه یو داسې شی دی چې خو ټکاری کوي، چې مطلب څوک چې ښکاره خبره ده هغه ټک کوي معلومېږي. نو ځینې داسې سیمې ستا په پښتني سیمو کې چې هلته شنې نه پېژني خلک، نو امکان لري چې هلته دې دغه متل نه کارېږي او هلته شی چې د دې متل متبادل لکه ما چې درته وویلې چې ځینې خلک دا متل کاروي چې د اوښ غلا په ټیټه ملا نه کېږي.
په قبایلو کې د دې متل د کارولو په هکله په وانه کې لیکوال لال وزیر وایي،
دغه متل د نورو متلونو په شان په جنوبي وزیرستان کې په دغه ډول کارول کیږي چې خلک یې بېلابېل معنا وباسي. زه فکر کوم چې د دې متل داسې معنا ورکوي چې که یو سړی یو چا ته هر څومره دروغ ووایي، نو هغه خدای پاک کله نه پټوي، هغه یو ورځ خامخا په ټولنه کې خلکو ته ښکاره کیږي.
په غزنی ولایت کې بیا د دې متل په اړه بیا هم لیکوال او شاعر غنی خان غالب څه داسې وویل.
دا چې متل چې شنې په غلا نه چلی کېږي، اطمینان دا یو ډېر په زړه پورې متل ده او خپله زما د خوښې متل ده. متلو کې کله چې دا متل زموږ په سیمه کې هغه وخت ډېر کارول کېږي په مزاحیه انداز کې خلک کاروي،
مثال کڅوک مچا سره یو څمو کې یادای واده ورکړي او هغه دې په وادي کې معبول توای وای شنه په لاره نشي چې کیږي که تاسو نه ماته خبره واره یعنی تاسو دې کابل افسر کې وای زه به چې لمبه ده په خپل شاته نو واره خبره هغه یو خبره نو دا مطلب چې موږ سم کې به خبره مروز ده او اندازم چې دې خبره کې کاروي دا هغه وخت دو ملګرو په منځ کې یا د دوه نړیوالو په منځ کې ډېر کار اوسېږي او مثال مطلب خو یو وخت چې سماتو دی دا وسته ملي خبر تاسو ته چې مثال هغه کلمه ده یا هغه جمله ده چې په یو کوچني څلور پنځو ټکو کې ډېر لوی او ډېر پراخ مفهوم یا معنا پکې پروت وي او مثالونه د ټولو پښتنو سیمو مشترک دي او ټولې سیمې دا مطلب کوي چې ډېر کم او په ډېر ورو تغیراتو باندې په ځینو سیمو کې په ځینو قومو کې تغیر خوړلی ده نو زموږ په سیمه کې یو کټ مقام داسې کارول کېږي چې د دې مطلب په مفهوم باندې زه خپله هم دا مطلب ډېر کاروم او ډېر مې خوښم ده نو دا چې مطلبونه د ښکلا یا د منزلت یا د خبرو لپاره یو ښایست ده نو دا هغه وخت چې سړی د چا سره ټولارې ملګرتیا کوي یا هم وي نو پر دې معنا ورته وایي وایي شنې پر لاره نشي چلی کېږي په کارتو نو ماته یعنی خبره واړی یا بهنه راته وکړي خو اخیر هم د دې مطلب معنا دا ده چې خبره بېرته راڅرګندېږي او میدان ته راځي
له دې سره د ګانش میرنورو پښتو متلونو په څیر یاد متل هم د پښتو ژبې تکړه لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی څخه داس منظم کړی. دا دمونه دی در ټول کوار یې تیر سو لړانده لکړه یو ځلې ورکیږي لکه چې به راوځي په څمڅکه تر قیامت شنې په غلا نچ چل کیږي د خبرونی په پای کې بیا هم لیکوال او شاعر محمد نعیم آزاد د یاد متل د صحیح معنا او مفهوم په اړه څه داسې وویل.
دا متل چې په غلا نه چل کیږي یو ډېر واضح مفهوم لري لکه بس یو بل متل هم په دغه معرفت کې موږ لرو لکه د اوښ غلا پوټیسم باندې کیږي کنه او دا هر هغه وخت خلک دلته بېخي مرواج په دې اوسني دوره کې هم بېخي هر ځای کاریږي او په هر یعنی د ژوند په هر اړخ کې که هغه ښه وي که بد وي اوس یو سړی ځینې خلک یو مینه کوي د چا سره نو دوی چاره کله داسې ول غواړي نو دوی دا ورته وایي چې وروره شنې په غلا نه چې چل کېږي که نه یا داسې یو کار وي چې مطلب دوی یې پټول غواړي چې نور دې نشي څه خبر هغه که په هره حواله یو کار وي نو دوی دا ورته وایي چې شنې چل کېږي یعنی په دې باندې دا داسې یو شی نه دی چې ته یې پټولی شي لکه مینه یا مطلب د یو چا سره په هر حواله مطلب د تعصب پر بنیاد هم داسې خبرې کېدلی شي که نه ته دغه سړي سره تعصب لرې یعنی په حقیقت کې لکه یو بل متل دی چې هغه اوبه تر خوړ لاندې دی که نه نو داسې ځینې عنصر یا چې کوم خلک وي نو هغوی ته د دې په بدل کې خلک دا وایي چې شنې په غلا نه چې چل کېږي بلکې زه به دا ووایم چې یو داسې کار چې یو څوک یې پټول غواړي او هغه د پټېدو وړه نه وي د پټېدو جوګه نه وي مطلب نشي کولی چې هغه دې پټ کاندي که نه یا یې پټ کړی شي نو په دغسې حال کې متبادل شخصیت یا متبادل سړی وده ته دا وایي چې شنې په غلا نه چې چل کېږي لهذا کم کار چې کوي هغه په کار دی چې مطلب په څرګنده توګه وکړي
مشال پنوم
په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.